السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته راغلست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. په کابل کې نن د دوحې د بهیر تر چتر لاندې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب په حضوري او آنلاین بڼه جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشه یي موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي موادو لکه ټابلیټکا او میتامفیټامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایی او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي، د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوڅ BLA د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللې دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حملې پرې کړې وې. ټاکل شوې چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاو چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژۍ پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 211 ځلې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینې د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. هوا باوری چې د طالبانو حکومت د هیواد د شاوخوا 1400 ټولنیزو، مدني، علمي، مذهبي او کلتوري ټولنو د فعالیت جوازونه باطل کړي دي.
د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي.
د دوحې د بهیر په دوام نن په کابل کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د ستونزې په اړه بحث وشو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په خوست ولایت کې خلک د روغتیایي خدماتو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دا به هم واورئ چې نن د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن چار شنبه ده د څوار لسو څلرم هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې پنځلسم ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له څلرمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پاڼه په خبره شوې لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لست کې د بنسټونو نومونه لیدلي دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوم لړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوي پاڼه جوړه او پخوانی غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض یې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه وخت ناوخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بېلابېلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دې سبا انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولای شوې. اوس هغوی مجبور دي درته سربېره خبره وکړي. اوس یو نوښت تصوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک ونه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بمهار قدرت مخه نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. هیومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادي نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په څلورم خبر شو وايي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشری ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو د بهرنیو ستل سخت کم اختصاری یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیاي خدماتو څخه به برخه کړی دي. هیومن رائټس واچ وايي چې په 2015 کال کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز یعنی لمنځنۍ او ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول تر دې چې د ښځو له لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغه ښځو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سر نیونو سره مخ کېده. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین طالبان ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته پټولنه کې د کار اجازه نسته، لمحرم پرته بهر نسی وتلای، ان عامه حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په عامه محفلونو کې د شذو د ژغ اوریدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډیره پر شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوی چې کواد د سوی شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د دې ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشری حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشری حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمه ایزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشری حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسی او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې د بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د کاری ډلې څلرمنه ستنن په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې د ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې و او د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی و.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورمې ناستې کوربه و. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوي یا یوناما په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب بزګرانو ته د بدیلو معاشیتي لارو په برابرولو د روغدو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. پاغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل اکسپان خبره کړي راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهي بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ بطری زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو، کورنۍ چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالداری او عامه روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهي بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږي او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلاوي دفتر یا یوناما چې د دوهي بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د قربتو په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشئی توکو دوامدار محاربه د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزي سیمایزي او لپراخه ستراتیژي جوړولو او پلي کولو پرته ناشونی وي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې موینت د تحلیل او سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمایزه ستراتیژي نه درامنځته شوه. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزي او اته اړخیزي ناستې وشوې او باسونه ترسره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په ارزه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅ کله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشئی توکو پر وړاندې دوامدار مبارزه یوازې له امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې ستونزې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر UNODC د رواني دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه ریپورت رد کړل او د دلوي په 14مه په خپل اکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د UNODC دغه ریپورت د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC په خپل هغه ریپورت کې چې د سږ کال په لړم میاشت کې خپور کړی وویل چې له دغه بندیز وروسته په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشې تولید او قاچاق زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وس نه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې د 80 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هره میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لسه په دې د سکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 6 پولیسي د څو شخصي کلینیک به وینم نه کوم، نو سره په مینه مې نه کې د 10 پولیسي اخلي. نو دا وای که تاسو نه نشته کړم که نه حاضر نه نشته کړم تاسو راځئ، بس له 2 لسه په دې کلینیک کې پرېږدم نو که تاسو کوم.
نو موري وای لومړی عملیات لپاره خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل، او د دوهم عملیات پیسې چې 2 میاشتې مخکې کړې ل خپل یو خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیا د کابل ښار بل اوسیدونکې ده چې د ماما لورې چاغه هم د سینې په سرطان اخته ده. له لوړ مصرف ته خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله، خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پراته ده.
پوخا پاکستان ته تلله، په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي. اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي، د تیارې ټکټ هم قیمته دی، وسه نه رسېږي. بس هلته پراته ده غریبه، ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درانه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډېرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي، څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تدایي پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات، قیمتي معاینات دي، سمپل اخیستل، دواګانې چې دي دا خو بیخي پر هزینه او قیمت. نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت د لحاظه درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جراحي څانګه کې پنه سہی څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. خغلی سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیا ستونزې د مشاهده په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي، ځکه په خبرې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمیر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي، په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمیرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبرې هر کال په تخمینی ډول له 20 تر 24 زرو پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده، چې اوس هم دې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. د نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي ویلي هند افغانستان ته د $1 میلیون په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي، ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملامتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي، خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغي په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا یو اس اس سی سی لخوا د ناروغي ته د نړیوال پامړولو په موخه ونومول شو. سرطان یو جدي ناروغي ده چې په کې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي، د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولای شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم قدر منوریدونکو د خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو وای په تیرو دوو اونیو کې په اسلام آباد کې پولیسو 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولې دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي کڅ هم دا کسان لډیرو هڅو وروسته خوشی شوي، خو دا ښایي چې په پاکستان کې ډیر افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو لجدي ګواښونو خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبريال سليمان اریان او چې پرون یې څو ساته د پاکستاني پولیسو په توقيف کې تیر کړی دی. چې له تیر نګدي یو کال رئیس خپلې مرمن او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشته. سه شنبه د سلواغي عدلوي په سوار لسم ازادي رډيو ته ویل چې پاکستاني پولیسو څو ساته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشی کړو.
ساعت 1 تا ساعت
دی وای تقریبا د مسپخین لې 2 بجې د شپې تر لسنیمو بجو د دوی په توقيف کې و. زې په وخونه کې چې بنديان ساتل کېږي چولې و، خو وروسته دوستانو په مرسته د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشی کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبريال سمیم چې څو میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولې وای په پاکستان کې د افغان خبريالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنون کېده.
دغه وضعیت متاسفانه هر روز
دی ویل بده مرغه وضعیت ورستر بلی خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقوقو بنسټونه یونیسیار او ملګری ملتونه د خبريالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅ څوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمیر نور خبريالان بیا چې په روسي کې افغانستان ته ډیپورټ شوی دی وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو لويري په پټه تیروي. افغان خبريال حسینه رفیع چې څو میاشتې وړاندې له پاکستان ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته ویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بيخي پټي وکړای او ځکه کله بل ځکه او خدای نه خسته کګیر شونو د نور خبريالانو غوندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې به د اواخر کې خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کیږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډیره د خوشینه خبره ده او زه ډیر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي د 14مه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبريال سمي فروغ فیزي او اکاس او تو رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. د غراز درې نور رسنیس کارکونکو لخپلو کورنۍ سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو هڅورسته خوش شوی، خو دغه پیخي خي چې په پاکستان کې مشت افغان خبريالان او رسنیس کارکونکو لجدي امنیتي ګواښونو خپل سره نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وای پولیس داسې محل د ویزو د نشټوالي لامل کډوال نشي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بند کړي، او دغه وضعیت افغان خبريالان له نامعلوم او خطرناک شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت له سقوط وروسته ډېرې افغان خبريالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو لامل پاکستان ته تللي، خو په تیرو څو کلونو کې دوی په هغه هیواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تیروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پایل کړ چې واځي په تیر 2025 کال کې ل 1 میلیون ډیر افغانان له دې هیواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوې. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو له زورونو، زپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دا یې له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر پیښوي او د بشري مرستوم لاټړ هم کمزورې کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ